فاروق بشر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته ساوریدونکو هم منندوی او تمره چې د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مرسته ووسی. اوس ته خبرونو نوبت ته مقیم نائب چمتو کړی دی.
سرخط خبرها. ارگ ریاست جمهوری میگوید برای پایان جنگ، کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی تلاش های جدی به خرج میدهد. سازمان ملل متحد روند تقویت و تحکیم اجماع سیاسی در افغانستان را ستایش کرده است. صندوق بین المللی پول میگوید شیوع ویروس کرونا امیدها برای رشد اقتصادی امسال در جهان را از بین برده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای پایان جنگ، ختم خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. ارگ این را پس از توییت تازه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است. صفی خلیلزاد در توییترش از تمامی جوانب سیاسی افغان خواسته که فرصت تاریخی صلح را نباید از دست دهند. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیزی
برای پایان جنگ و خشونت، تحکیم آتش بس و آغاز مذاکرات می خواهیم تلاش های عمه جانبه را به خرج دهیم، تلاش هایی که بر بنیاد منافع ملی و منفعت افغان ها استوار باشد. خلیلزاد دیشب در حساب تویترش همچنان نوشت تشدید خشونت توافقنامه صلح را به خطر مواجه می کند و باید هر چه زودتر کاهش یابد. سازمان ملل متحد تلاش های حکومت افغانستان برای تقویت و تحکیم اجماع سیاسی درباره روند صلح افغانستان را ستوده است. تادامیچی یاماموتو، نماینده آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز در دیدار با عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، ایجاد هماهنگی با تمام جناح‌های دخیل در روند صلح را مهم خوانده است. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در مورد این دیدار گفت سلام رحیمی در این ملاقات بر نقش زنان در پروسه صلح نیست تاکید کرد و افزود
آقای سلام رحیمی گفت که پروسه صلح یک پروسه مربوط به همه افغان است و نظریات همه با اهمیت است. سات مشورتی و نظرخواهی وزارت دولت در امور صلح با سیاسیون ادامه داره و نظریات مؤثر همه شامل روند صلح خواهد شد.
موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده روز شنبه امضا شد. در موافقتنامه آمده که مذاکرات بین الافغانی در دهم ماه مارچ برگزار می شود. طالبان می گویند با حکومت نه بلکه با نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغان دیدن می کند. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده می گویند گروه طالبان توافقنامه صلح با واشنگتن را تا حد زیاد مراعات کرده است. این اظهارات دیروز در حضور کنگرس امریکا چند ساعت پس از آن که مطرح شد که قوای هوایی امریکا موازی طالبان را در هلمند هدف قرار داد. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که طالبان آن بخش را از توافقنامه را که بر نیروهای امریکایی و متحدان عملات را انجام نمیدهند رعایت کرده است، اما به گفته آقای اسپر این گروه تعهداتش را در ارتباط با کاهش خشونت زیر پا نهاده است. از سوی دیگر جنرال مارک میلی لوید رسیس نیروهای مسلح امریکا در نشست استماعی مجلس سنای کشورش گفته که طالبان در این مدت بالای مراکز شهرها حمله نکرده و 34 ولایت افغانستان شاهد حملات بزرگ نبودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس صندوق بین المللی پول IMF میگوید شیوع ویروس کرونا امیدها برای رشد قوی اقتصادی سال 2020 میلادی را از بین برده است. کریستال لینا جورجی و گفت این مشکل دستاوردهای اقتصادی را احتمالاً به کمتر از سال 2008-2009 میرساند. خانم جورجی و که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت شیوع ویروس کرونا از این پس مسئله منطقه‌ای نه بلکه یک مشکل جهانی است که پاسخ بین‌المللی را میطلبد. و رؤسای جمهور روسیه و ترکیه قرار است امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در این دیدارشان تلاش میکنند تا تنش‌های را که سبب افزایش خشونت در سوریه شده کاهش دهند. رئیس جمهور اردوغان گفت که در دیدار امروزش با پوتین در مسکو، پایتخت روسیه، تلاش میکند که او را تشویق نماید تا با آتش بس در ولایت ادلیب سوریه موافقه کند. پس از آن که ترکیه حملات علیه نیروهای حکومت رئیس جمهور بشار اسد در سوریه را افزایش داد، تنش‌ها در ولایت ادلیب افزایش یافتند. ترکیه و روسیه که از دو جانب مخالف جنگ سوریه حمایت میکنند، تا کنون از مقابله با هم جلوگیری کردند. و عربستان سعودی مهلت تعلیق زیارت خارجیان از شهرهای مقدس مکه معظمه و مدینه منوره را به خاطر نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا تمدید نمود. در این مورد خبرگزاری رسمی عربستان سعودی خبر داده. عربستان سعودی در مورد اولین قضیه مثبت ویروس کرونا روز دوشنبه و در مورد قضیه دوم آن روز چهارشنبه معلومات داد. خبرگزاری عربستان سعودی از قول وزارت داخله این کشور خبر داد که گفته است به اساس پیشنهاد کمیته مبارزه با ویروس کرونا تصمیم گرفته شده که زیارت عمره برای شهروندان و باشندگان این کشور متوقف میماند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د خبرونې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونې کې ومنئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستلو د موافقې له لاسلیکه وروسته په افغانستان کې څناڅه تشدد زیات شوی دی، خو موږ په دې خبرونې کې په دې خبرې کوو چې د دواړو خواوو ترمنځ به موافقه څومره عملي شي، د سولې امکانات څومره دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا د بندیانو د تبادلې په برخه کې د اسانتیا په برابرولو کې مرستې ته ژمنه ده. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تشدد زیاتېدا د سولې موافقې ته خطر پیښولی شي او باید ژر تر ژره تشدد کم شي. وال استریت ژورنال امریکایي ورځپاڼې نن راپور ورکړی و چې ولسمشر غنی له خلیلزاد سره کتنه رد کړې ده، خو زموږ د دې خپرونې په لومړي ساعت کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان میناپال دا موضوع رد کړه او ویل چې داسې کومه خبره نشته. هیله ده چې تاسې اوریدونکي به هم د افغان بیسیم دا څه وتله شمیرې له لارې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې راواستوئ، لنډ نظرونه به راواستوئ، میلمانه به ځواب درکړي.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم در این بخش در استودیو کابل تشریف آوردن. محترم آقای عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل نظامی، آقای حکمت الله عظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات، و محترم آقای نجیب ننگیال، کارشناس مسائل سیاسی. و هر سه مهمان ما احترامات تقدیم است. همچنان ما کوشش داریم، همکارای تکنیکی ما کوشش میکنن که با دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم یک چند لحظه تماس برقرار شود.
بله، وعده کردن و تمره چه دوی به جواب و یو پریخ پروانه که به گلون وکی. طول ملمانو تر کلای وایو. لمرای شاغل عظمی، کتاسو نظر سرگن که سره لدی چه دا پورستی ورزو که طالبانو حمله زیادی کردی، خو دی امریکا ای چارواکو له څرګندونو داسې معلومیږي چې طالبان به تشدد کم کړي او د بین الافغاني خبرو امکان شته. تاسې څومره د خبرو امکان وینئ؟ دې ته په پام سره چې تر اوسه پورې د حکومت له لوري کوم پلاوی ټاکل شوی نه دی، اعلان شوی نه دی.
ډېره مننه، سلامونه میلمنو ته په سټوډیو کې او همدارنګه اوریدونکو ته. تر ټولو مهمه بحث دلته دا دی چې کله امریکایانو طالبانو خپل تفاهمنامه امضا کړې وه، نو تر لسم د مارچ پورې باید هر څه اوربند روان وای، او د هغه نه وروسته نیمه اور کم چې دی ورته وایي یا د کاهش خشونت نه باید ادامه پیدا کړی. مګر دلته متاسفانه زما تحلیل دا دی چې طالبانو څخه ډیر ژر دغه وسول تلوار وسو او تشدد یې بیرته شروع کړي. او په افغان ځواکونو باندې خپل عملیات زیات کړل، کوم چې نه وایز د افغانستان د دولت د دغه سره مخامخ شول اکسل عمل سره، بلکې د تفاهم په بنا باندې امریکایان امراله د افغانستان دولت همکاري وکړه چې کوم دا صحیح کارو. نو زه فکر کوم دا ډیل مخکې نه مخکې دا تفاهم نامه مخکې نه مخکې دا دی یو خنډ سره مخامخ شوی ده، او پلا په طالبانو باندې دا چون چې دی انتظار ونه باسي چې تر لس مارچ پورې به یې بندیان لکیږي یا دا پروسه به شروع کیږي کنه شروع کیږي. او زه غواړم دلته یو شی ته یادوري وکم، دا د بندیانو مسله تر 15000 پورې دی، انداس نه دی چې 15000 دی، دا کته یو څخه شروع یې کتر 15000 پورې پدې کې چار څومره الاسیا دولت د افغانستان په خپل اغه په دغه باندې تفاهمنامې پر مطابق باندې به عمل کړی وسیږي، مګر طالبان هغه ته ونه کتل خپل عملی شروع کړل. دوم مسله د افغانستان د دولت ته دوی ترکم اندازې پورې چې زه خبرم باید دلته څو میکانیزم دی، یو مذاکراتي ټیم دی چې هغه باید جوړ شي، بل یو د لوی کونسل یا لوی شورا عالی چې ورته وایي دا باید ایجاد شي چې مشورې ورکړي. نو زه فکر کوم دولت افغانستان ته کورنۍ کار پکار دی، مګر تر ټولو اساسي مسله دا چې کله طالبان تخلف کوي په تفاهمنامې نه بغیر خپل خشونت پرته شروع کوي، د دې جواب هغه څنګه ورکړي؟
بله، خب از نقطه نظر نظامی هم به موضوع یکم که نگاه پرتیم آقای ساروان که محترم آقای عبدالواحد طاقت اینا کارشناس مسائل نظامی هستند. آقای طاقت خوش آمدید به برنامه. بله آقای طاقت، آقای طاقت اگر صدای مرا میشنوین سوال هم میخوایم برتان راجع کنم. بله آقای اعتقاد، از نقطه نظر نظامی شما موضوع قرارداد بین امریکا و طالبان را چگونه میبینین؟ برازی که بعضی از متخصصین میگن که اگر شما در ساحه جنگ دست بالا نداشته باشین، در میز مذاکره اوقدر دست بالا نمیداشته باشین. از این نقطه نظر دولت اسلامی افغانستان از نقطه نظر امنیتی و دفاعی تا چت آماده است که مذاکرات اصحای پیش ببره؟
سلامونه وخی هلی درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او خغلو اوریدونکو ته، له هر سنه د مخه اول د افغانستان خلکو ته د دې مبارزه چې دوی ګویا د اشغال په وړاندې سرسخت مبارزه وکړه، او دا مبارزه باید د موږ ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی نور امریکایانو ته یو د بین المللي ماجاري لارې د امنیت د شورا لارې یا لکه څرنګه چې شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د جدیو د توافقاتو په نتیجه کې روسي لښکرو ته د وتلو وویلې او هغوی باندې دا ومنله چې هغوی افغانستان ترکي او لاړ شي، دا تاج هم باید د ډاکټر صاحب اشرف غنی په سر ایښودل شوی وای. او خو ښه ده، خوشبختانه د افغانستان د خلکو په سر دا تاج ایښودل کیږي چې دوی د سرسختو مبارزو او مقاومت په نتیجه کې بالاخره امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وتلو ته مجبوریږي. دا یو اړخ ده. لبل خوانه کو دا اړخ وڅېړو چې امریکایانو یو ډیره ښه لوبه وکړله طالبانو سره او د افغانستان د خلکو سره د دوی پر منافع. هلته ډونالډ ټرمپ خپل کمپاین لري، کمپاین کې به دی برلاسی وي او د جهانیانو ته مو خودل چې موږ سولې دپاره دغه د قدمونه واخیستل، او د طالبانو نه د جهاد دغه مقدسه کلمه هم لری کړله. نور دوی سره د جهاد سوال نه پیدا کیږي چې وایي موږ جهاد کو، او بل د کوټې د شورا او د داخلي قومندانانو ترمنځ هم یو درز راغی. داخلي قومندانان چې اکثر په هیروینو په تریاکو په دغو په منرالونو باندې مصروف دي، هغوی هم سولې ته چندان خوښ نه دي. هغوی 500 میلیونه ډالر صرف د مخدراتو کنه او 600 میلیونه ډالر د منرالونو نه یا د معدنیات نه ترلاسه کوي، او نورې څومره پیسې ورته سیاي مای سکس او د عربستان استخبارات ایسا یو نور ورکي. نو دوی څرنګه کولای شي راشي او قرار کینی او د افغانستان د دولت سپایان سی عسکر سی او یا د عادی وګړو په حساب باندې نور عادی ژوند ته د دوام ورکی دا به د طالبانو لپاره لږ سخت دی. داسې مشرانو یې څلو بکړی ده هغه ګټې دی غوی دی غوی به خپل جواب ورکی. نو اوس خبره ده داسې آیا دغه مذاکرات د دوی په اصطلاح کامیاب مذاکرات او تر سره سول ولې د دې دومره نیمګړي مذاکرات دی لا تر اوسه پورې د افغان اړخ سره چې د جګړې اصلي قربانیان مګیو د موږ سره خبره نه ده سوې. اصلا دا جګړه ولې و په افغانستان کې ولې جګړه د څه لپاره د چا د ګټو لپاره چا یې موخه لپاره امریکا ولې دا جګړه دلته په موږ باندې وته
ډېره مننه.
طالبان څوک
طاقت صاحب بیا به نوبت درکو ځکه چې تاسو 15 دقیقې خبرې وکړې چې نور ملمندو ته نوبت ورکو کور ودان سلامت اوسئ. شاخله ننګیال تاسو دې طاقت صاحب څرګندونی مو اورې دي خیر طاقت صاحب خبرو باندې هم که تبصره لري مهرباني لیکن دا موضوع چې طالبان وایي چې باید د افغانستان حکومت د دوی بندیان اول برخوشي کینو دوی به تشدد کم کړي دا مسله څومره د توجه وړ ده؟
سلام تاسو ته د میز ډیرو درنو ملمنو ته اوریدونکو ته لومړی خدای د اشغال مسله ډیره جنجالي موضوع ده ته په شریعت کې هم دینی او ځینی علما په دیان باندې د اشغال په خلاف حتی جګړه روانه ده او د اسلامي تاریخ کول ستل سي په ډیرو ځایونو کې دا سشتا کافی حواله کافی مطالعات موجود دي چې حتی د اشغال په خلاف څوک جګړې ته جهاد نسی وایي که او چا استازمه کوي ولا او دغه په خلاف ته جګړه کوي دي ته نور نمونه ورکولای سي خو د شریعت په اساس باندې دا بيخي جنجالي بحث ده هغه طرف ته نزو خو راځو دي ته چې د طالبانو جګړه واقعا په افغانستان کې د بهرنیانو په خلاف وا کنه وا دا موضوع خو هغه د بيخي واضحه شو مونږ په خوان په باسونو کې ویلو د افغانستان د نظام په خلاف جګړه روانه و د اتل شل کال هغه د بهرنیانو په خلاف نه و که د بهرنیانو په خلاف جګړه وای خو باید په مغه ورځی خاتمه موندلې و چې کله په 2014 کال کې 150,000 بهرنیان افغانستان نه وتل باید هغه فیصدی خشونت هم په افغانستان کې کم سوای وای یا کله چې د دوی ترمنځ تړون امضا شو په افغانستان کې باید په مغه ورځ باندې اوربند اعلان سوای ویلی و چې دا جګړه زمونږ د بهرنیانو په خلاف او د افغانانو په خلاف نه ده نور جګړه نه کوو خو معلومیږي د څه چې دا جګړه د ایسای له خوانه مدیریت کیږي د جګړې ته کسوک د ازادۍ جګړه وای دا یو لوی خیانت کوي د افغانستان د تاریخ سره د افغانستان د ملت سره دا د پاکستان له خوا رهبری کیدونکې جګړه و د ایسای په خوخه و د افغانستان د نظام په خلاف و د افغانستان 200,000 مظلوم بې ګناه انسانان په دې جګړه کې وژل شوی او دا ډیر لوی تاریخي مسولیت ده کسوک وای چې د ازادۍ جګړه د خپل خلکو په خلاف کیږي زنه پویګم دا کوم منطق ده او دا هیڅکله غن لري توجه کیدلای نسی پات شو راځو د ته چای طالبان سولې ته تعهد لري کني لري خکاری خود سچ طالبان یو لاس نه دی که طالبان یو لاس وای دوی باید په لومړی سره د تاوتریخواري د کموالی خبره نه وای کړې دوی د اوربان خبره په همدې خاطر ونه منله چې دوی پویدل چې د دوی لیکي هغه سي منظم نه دي دوی په ټولو د قماندانانو باندې برلاسي نه دي او اکثریت ک زینی د ایسای له خونې ادارې کې زینی نور داسې دي چې هغه د سپایس بازداران سره مستقیم اړیکه لري په همدې خاطر باندې دوی د تاوتریخواري د کمی خبره ومنله د اوربان خبره ونه شو کولای بیا سولې ته تعهد هغه د تاسو ولې دل د امریکایانو سره کوم تړون د دوی وسو تړون تر ټولو لومړی سرغړونی کوونکی طالبان دي چې هغه مستقیما د افغانستان په ولسوالیو کې په پولیسو باندې په اردو باندې جګړه پیل کړه عمل نه پیل کړه یعنی دوی د جګړې کمواله رانه وسته او بلعکس د افغانستان نظامی متحدین مجبور شو چې په هلمند کې لومړی هوایي حمله په دوی باندې وکړي یعنی د تړون څخه سرغړونه طالبان وکړه او دا ټول نړۍ ولیدل چې دوی متحد پاتې نشول هغه حالت ته اوس د طالبانو لپاره یو ډیر لوی سوال ده چې آیا طالبان یوازې یو جګړه مار او تر هغه غره ډلې برخورد کوي کدی د سیاسي بصیرت یا د سیاسي ویژن ساغه ظرفیت په دوی کېشته زما په فکر باندې طالبان د سیاسي تعامل سره ناشنا خلق دي دوی نشي کولای چې راتلونکي سیاسي جریان ته داخل سي په دسي ډول باندې چې د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ وي یعنی دغه وسنی نظام کې جمهوریت کې د پاتې کېدلو یا د بقا د طالبان ځان نه ویني دوی یوازې په یو اتوکرات یا دیکتاتورانه سیستم باندې چې د 1995 نه راوخله تر 2001 پورې حاکم ول په هغه مایند سیټ باندې دي په ماغه فکر کې دي دوی غواړي چې په ماغه طریقې سره یوازې د دوی خبر دی ومنل سي افغانستان کې د پلورالیست نظام سره د دوی بقا ماته پاره دي سي هغه کار دي دوی په دې پویږي د دوی لپاره ستونزمن کار ده په نهایت کې دوی سیاسي طرحه درلودلای او دوی له کوشتار او له قتل نه پرته بل طرحه برنامه درلودلای. دوی به مستقیم راغلی وي خپل سیاسي طرحه به د افغانستان راتلونکي نظام د افغانستان راتلونکي حکومت ته وړاندې کړی وي. دوی به ویلي وای چې موږ څه کوو، د تړون نه وروسته د طالبانو طرحه څه ده، آیا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ ده که نه ده، یا دوی څه رقم حکومت غواړي، د نظام نوعیت باید څه رقم وي، څومره دوی کولای شي په خپل سینه کې نورو خلکو ته ځای ورکولای شي که نه شي کولای، یا دوی مدغمیدای شي په اوسنۍ ټولنه کې که نه. دا یو ډېر یعنی داسې یو سوال ده چې باید څېړنه پرې وسي. د طالبانو د جګړې نه وروسته په افغاني ټولنه کې دوی بیرته جذبېدل مهمه خبره ده. طالبان د هماغه مایند سیټ سره دوی هیڅ پرمختګ نه ده کړی، یعنی شل کاله وروسته د افغانستان ټولنه، د افغانستان نظام، د اوسنۍ هر څه ډېر تغییر کړی. خل د متفاوتو د متنوع افکارو سره رامنځته شوي دي. یو پراخه سینه غواړي په افغانستان کې اوسنی نظام کې پاتې کېدل او هلته د مختلفو افکارو سره ژوند کول. دا د طالبانو غونې خلکو دپاره یو ډېر
ډېره مننه سلامت حسینګیال
فکر وکړي، یعنی دا غزي او حالات ته د دوی راتل دی او د دې لپاره خپل آمادګي ولري.
بله ډیر زیاته مننه. اعظمي صاحب، یو مسله چې د تیر سات کې مهم ورته اشاره وکړه، هغه شاید ډیر اوریدونکو مرته په پیغامونو کې ورته اشاره کړی، دغه د دې چې د افغانستان حکومت به په خپل منځ کې په یو داسې پلاوی سره جوړ راشي چې هغه د افغانستان نمائندګي وکړي شي او د حکومت او د خلکو نمائندګي وکړي شي، ځکه چې داسې ویل کیږي چې عبدالله ځان ته د پلاوی په جوړولو فکر کوي، ولسمشر غنی ځان ته د پلاوی په جوړولو فکر کوي. څه فکر کوي چې حکومت به وتوانیږي چې یو متحد او قوي ټیم جوړ کړي د خبرو لپاره؟
مننه. زه فکر کوم په د یو متحد ریپبلیک یا مثلا یو متحد جمهوری خوا چې د طالبانو سره مخامخ شي، نه دا ډیره مهمه ده. یعنی په دا بحثونو کې که وګورو دا ډیر زیات اهمیت لري. که چیرې موږ یو قوي او متحد ټیم ولرو، نو په سیاست کې او په مذاکراتو کې طالبان څخه زموږ موقف صحیح دفاع کولای شو. او دا تر ټولو غټه ستونزه په اوس وخت کې ده، او دا ستونزه چې راولاړه شوې ده د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نه وروسته ده، چې دلته رئیس جمهور غنی مثلا کله آمادګي نیسي چې باید د لوړې مراسم ونیسي، رئیس اجرایه تهدید کوي چې هغه هم یو ورځ مخکې د هغې نه دا کوي دا مراسم، یعنی یو موازي حکومت اعلانوي. نو دا په دې کې زه فکر کوم رئیس جمهور غني او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې باید دا طرف د جمهوریت طرف باید ډیر متحد اوسېږي او پرینرز چې دلته موږ وویشل شو او دغه ویشل ګټه بل هیڅ نه رسیږي بجوز طالبانو ته، چون چې هغه دغه حالت نه مفاد او فائدہ اخلي. په دې کې د ښاغلي زلمی خلیزاد رول ډیر مهم دی. دی راغلی دی چې دی به د سیاسونو سره په خپل خبرو کې سره کم وتوانیږي که بونتوانیږي، چې بالخصوص د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم په دې کانی کې چې د رئیس جمهور غنی سره یو ځای کار وکړي په حیث د یو سیاسونو یو ګډ او یو باثبات نظام جوړ کینو. زه فکر کوم دا یو ستونزمن کار دی. رئیس جمهور غنی نه هم د مارچ پلان دی چې باید د خپل لوړی مراسم تر سره کړي. دلته افواد دادی چې آیا امریکا ورسره موافقه ده، چون چې په تیر ځل کې چې ډاکټر خلیزاد راغلی و په ټویټ کې لیکلی و چې زه مننه کوم د رئیس جمهور غنی څخه چې تر نه هم د مارچ خپل لوړی مراسم وځنډول. یو دا دی. دوم دام کېدلی که چیرې لا هم دلته اختلافات زیاتیږي، نو په داسې حالات کې که د لوړې مراسم نه ادا کیږي اجرا کیږي، نو بیا د جمهوریت یا د افغانستان نظام به یو نوه په یو انسرټن یا داسې یو حالت کې وي چې ډېر روشنایي به نه وي. نو بیا به دا یو بله سیناریو وي چې څنګه مخته ځي. آیا او تر ټولو مهم په دې کې زه فکر کوم د بالاخره د امریکا رول دی چې هغوی څه غواړي، آیا اجازه ورکوي چې د تحلیف مراسم به پر ځای شي او که نه. زه فکر کوم دا تر ټولو غټ سوال دی.
بله. خب محترم آقای طاقت، یک موضوع دیگه که در این روزا از یک طرف یعنی به زودی باید مذاکرات بین الافغانی آغاز شد، منتها فعلا جنگ ها ادامه داره، حتی ناتو بخیلی چند جای بمبارد کرد. این مسائل موضوع تا چه تحت شعاع قرار خواهد داد ادامه جنگ ها، برای از اینکه در سطح بین المللی هم عکس العمل های متفاوت از بعضی ها میگن قابل اعتماد نیست، طالب ها بعضی ها میگن خبر خوش است. چی میگن شما؟
اصلا سولې ته یو اړخ متحد نه ده متاسفانه بدبختانه دوی خپلې ګټې لري امریکایان او طالبان خپلې ګټې یوازې چې سوله غواړي هغه د افغانستان خلک دي د افغانستان رسول دي چې د هغوی غږ نه اورېدل کېږي د موږ طرحه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دولت ته دا د هر څومره زر کېږي د ډوړې مراسم د خپل پر ځای کې څو د یو مقتدر دولت په هیڅ باندې د طالبان مجبور کی سراسي سولې ته غاړه کی دي او د بندیانو خوشی کول او دا خبره هغه خبره دي چې کچیر د دوی افغان دولت پر رسمیت نه پیژني بیا نو دیغوی نه بندیان سره غواړي او بندیان په شرط هم نسی کېدلی چې هغه مخکې له دې نه موږ تفاهم ته ورسېږو او موږ د سولې لپاره یو میکانیزم باندې فکر وکړو کار وکړو او هغه تعهدات ته ژمن اوسېږي طالبان او افغان دولت نو طالبان ډېر وروسته خبره ده اول باید اوربند وي د اوربند نه وروسته بیا شرطونه وي د شرطونو په لړ کې به یو شرط د طالبانو د دوی بندیان وي او د موږ به شرطونه دا وي د افغان د قانون حاکمیت ومني او د نور شرطونه دوی ته مخکې خودل کیږي او د دې ضمانت باید امریکا وکړي ځکه دا جګړه امریکای شروع کړې په افغانستان کې او د یوې د پدې کې موخه دي او د دې ضمانت باید امنیت شورا وکړي څو په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي بغیر دغه نه دا هوایي خبرې دي
بله صحیح تشکر سم بله طاقت سم بازم برته نوبت میایې آل نوبت شنوندای محترم ماستک یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم بعد از او از شنونده عزیز ما خواهش میکنیم در مورد امی کاهش خشونت ها اگر یک نظر خاص داشته باشن سوال خاص داشته باشن ارائه کنن برای که در تاریخ داخل نشین که بیرون رفت ما بسیار مشکل میشه
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت
بله شنوندگان محترم آل نوبت شما شماره تلفن ما 0799-203-545 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501 آقای سران
بله دی افغان بیسی مطلس و اطلس شمیره ما هم په خدمت که در اسمس پیری راوستوی یا لن پیغام او که انترنت لره زموش در سکایپ تا در رادیو دات آزادی اوریدون که لرود زن معرفی کی
السلام علیکم فرهاد جان د هلمند ولایت څنګه مثالی څه سره پاره کړم
مهرباني کوی فرهاد صاحب
ام محترم د خپلواک خپلواک صاحب او ساتي ملمنو ته ټول سلامونه وایم د افغانستان کوم حالت چې را مې زوی دی دا به د کم څه چې کوم د خبرې کی د خبرې باید داسې راوتی ول شي د افغانستان په داخلي حساب او په خارجي حساب باندې باید اوسل په دې خاطر وګوره د افغانستان کوم ریاست جمهوریت یا رئیس جمهوریت هر څه کوم دی چې دوی کوم خبره کوي وایي موږ د افغانستان د کومې صلحې چې سره د طالبان د بنیانو په حساب باندې موږ د اولس خبرو ته غوږ نیسو او اولس وایي هغه دا وایي چې اولس دا وایي چې دا باید اعلان شي مخکې د دې چې دا خبره باید وکړي خپل ځان سره دا فکر وکړي چې آیا موږ د ولس ملاتړ د ځان سره لرو که نه لرو یو مثال زه داسې کوم که تاسې د افغانستان ولس ته په لحاظ د تعداد یا شمار وګورئ 15 میلیونه زیاته کم پرله پسې نفوس لري او انتخاباتو په لحاظ سره وګورو هغه دلته تقریبا 9 لکه یعنی 1 میلیون نفوس هم هغه رایه نه ده ورکړی
نو لکه فرهاد صاحب ک طالبانو د مرګ خطا غواښونه نه وي کړی بیا څه فکر کوي بیا به څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی وو
زه فکر کوم چې دا کوم نه ملونه چې کوم باندې چې سی وو په دې کې که څه کم او زیات وای په دې کې به هغه 10% منفي وای خو رای ورکړی وای ولیکن دا نه چې ورکړی دا په دې خاطر نه چې طالبانو د خطر رنگ ورته ولي او
فرهاد صاحب له کیسه خبري قطع شو فرهاد بل اردن کې تور زو ځان معرفي کوي
بله
مهرباني صاحب خپل موقعیت تغییر کوي او اوس موازی نه دی
تاسو ته اردن کو ته سلام وایم
سلامت اوسئ مهرباني
دغه سوال خبر خو اصل اشرفونی سره خراب ټول سیلبانیانو په اړه کې مخالفت وکړه، لکه څنګه هم مخ کې دا خبر سره کنه سره
د حکومت او طالبانو ترمنځ نه دی شوی. خو بیا به ملمانه درته وایي که تاسو دغه پوښتنه لري ځواب به درکړي. صحیح، مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو
درست
مننه دقیق صاحب کور ودان. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم، زریف نظر ته وړاندې کوم، مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم، ملک تشار غسانه يم د ننګرهار ولایت نه.
مهرباني کوئ
زما نظر خدا غدا چې لما سره د ما له ولس سره دښمني نه ایران کوي نه پاکستان کوي، د مشر خپل ولس کوي. همدغه حکومتونه له مشر کوي. اوس ملي وعده چې وی خواته د ډاکټر صاحب عبد الله دی وی خواته کشي، سیاسي نه بل خواته کشي. ډاکټر صاحب اشرف غني خو رئیس جمهور دی، هغه بل خواته کشي. موږ بارات څه وکړو له مشر بل تخلای چې له مشر نور بالا لار ورکړي چې موږ څنګه وکړو؟ دوامه خبره د امریکایي ده بل ما سره د تاریخ په ودو کې دښمنی انګریز کړی ده چې پاکستان او ټوټي ټوټي کو او ترانه نور سپورې له ما سره پاکستان پر غوږنګي پاکستان ما سره هیڅ دښمنی هم نه لري.
مننه تاسو بلې خواته لاړی کور ودان. یو اوریدونکی بل د اسکایپ له لارې دی، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو هم
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ستاسو ملمانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما تاسو مخکې پروګرام ور ودا دلته یو سوال د ما سره دی چې د سوال نم حل شول. زه خوشاله دي طاقت سره د پښتنه کوم چې د امریکا وزیر خارجه توش په مخ کې اعلان وکړ چې موږ بعضی محرم اسناد د موږ سره شته چې موږ د هیڅ تن شو خودلای د بلکې د حالت خپل کانګرس ته موږ خودلای شو چابو کوم دی نه پیم چو دلی به کن دا محرم اسناد څه شی دی په دې کې ډیر خلک د دوه درې ورځې مخکې باز رسنۍ دا خبر نه ورک خو بیا برته دا خبر ډیر ورته شولې. آیا دا اسناد کې دا سه اسناد وی چې هغه باندې د افغانستان حکومت یا ملت خو هیڅ نه طالبان او د امریکا حکومت به څه موافقه کړی دی یا دا
ډیره مننه بېخي صحیح شو کور ودان سلامت اوسې. اوس په میلمنو ته ورسو. لومړی ننګیال صاحب، مخکې یو اوریدونکي وویل چې حکومت ول انعطاف د بندیانو په برخه کې نشي خوشی دي کی، او بل دوی دا پوښتنه هم درلوده چې آیا په دې برخه کې کوم موافقه شوې ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، یا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ چې بندیان به خوشی کیږي؟
ګوره انعطاف کله چې سوله کیږي ټول اړخونه به انعطاف کوي او ټول اړخونه به قرباني ورکوي. د سولې په اوسنۍ پروسه کې ډېره توقع د افغانستان د حکومت نه کوي، یعنی طالبان هم کوي او خپله متحده ایالات هم د افغانستان حکومت غواړي د قربانۍ د یو ګډوډې په حیث باندې د سولې په پروسه کې حلال کړي. دغسې یو څه نشي کېدلی او دغه طریقې سره په دغه لاره باندې سړی سولې ته نشي رسېدلی. یعنی د افغانستان حکومت د سولې دپاره تر دې نور لوی انعطاف څه شی و چې ویل 2002 کال مخکې د 2013 کال په 28 فروری د کابل پروسې په دوه ناسته کې چې دوی ویل چې موږ بي قید او شرط د طالبانو سره مذاکرات ته آماده یو، هیڅ نو شرط نه وړاندې کوو. خو طالبانو یو نیم کال نه زیات، هغه د 2 کال پورې کېږي چې دغه پروسې ته تعهد ونه خو د اصول ونه سوه. بیا د افغانستان حکومت د اوربند شرط لاندې کې طالبانو د تاوتریخوالي د کمی خبره وکړه. افغانستان حکومت د اوربند له شرطه تیر شو او د تاوتریخوالي کمی ورسره ومه. یعنی فکر کوم دا کافی ډیر انعطاف دی چې د سولې په پروسه کې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ښودلی ده. د مذاکراتو ټیم څو ځلې یوارې تاسو خبرې دی ابوظبي ته ولیږل، څو د هغه نه مخکې څو وارې دوحې ته ولیږل. طالبان دې ته آماده نه سول، حتی د هغوی سره وګوري. مذاکراتو پیلول خو لرې خبره، نو د سولې په پروسه کې یوازې طالبان دي چې انعطاف نه ښیي او د افغانستان خلکو ته بیا بیا ثابتوي چې که سولې د دوی هدف وای نو فعلا بهترین فرصت ده. د افغانستان د خلکو ارمان ده، د افغانستان د خلکو ارزو ده چې باید نور دغه قتل و کشتار ودرېږي. طالبان ډیر کله د فشار د اچولو لپاره دغه ګوره جمعي شور دغه حتی رسیدلی. زموږ یو ورور دغه د قرهباغ نه زنګ وکړه چې د یو انسان وژل ډیر لوی جرم ده، او دا په دې نه ارزي چې ته د حکومت دپاره یا په حکومت د فشار اچولو لپاره حتی د مذاکراتو په میز د برلاسه کېدو لپاره ته یو بېګنا افغان انسان ووژنې. هغه سړی چې که ته خپل تبه بولې، که ته خپل وګړی بولې، ولې وژنې؟ د ځان قرباني کوې، د خپل واکمنۍ دپاره مه قرباني کوه. نهایت کې باید طالبان انعطاف وکړي. یعنی د سولې پروسه یوازې د یو اړخ نه نشي کېدلی چې انعطاف دې وښودل شي. د زندانیانو موضوع کاملا د بحث وړ موضوع ده، او دا باید په مذاکراتو کې بحث شي. د مذاکراتو نه مخکې په دې خبره کول دا معقولیت نه ده. د افغانستان حکومت خو داسې نه ده چې دا د خپله خوښه ده، دی به فیصله کوي. ده خو رایه اخیستې، د افغانستان خلکو ټاکلی حکومت دی او تاریخي مسؤلیت لاندې ده. دوی نشي کولی د افغانستان د مشورې پرته، د افغانستان د خلکو له رضایت پرته دې مستقیما 15,000 زندانیان خوشي کړي، او د هغې هېڅ ګارنټي موجوده نه وي چې دوی بیرته د جګړې لیکو ته ستنېږي، او که طالبان واقعا د دغه 15,000 زندانیانو په ازادېدو سره د سولې پروسې ته راځي. دا دغه بل سوال ده چې هغه تر اوسه پورې د دې ضمانت څوک کوي چې دا 15,000 زندانیان به چیرې ځي، دوی به څه کوي؟ مثلا په 2014 کې چې کرزي صاحب 3,000 زندانیان د بګرام نه خلاص کړل، اکثریت یې بیرته د طالبانو والیان شول. دا څه کال څو والیان د دوی وژل؟ مثلا د فراه والي په 2014 کال کې کرزي صاحب خوشي وکړ، څه کال هلمند او فراه ته سقوط ورکړ، او تاسو ولې طالبان تر فراه ورسېدل؟ هماغه سړی و چې دغه جګړه په فراه کې رهبري کوله، او هغه سړی په کور کې نه ناسته، سولې ته رانغی، د زندان وروسته بیا فعالیت شروع کړ. نو داسې یو حالت کې دا یو ډیر لوی مسؤلیت ده د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی باید په دې باندې ډیر په سنجیدګۍ سره تصمیم ونیسي، ډیر فکر وسي، د افغانستان د خلکو مشورې غوښتنې پکې شاملې وي، او دا باید د طالبانو د خوانه د مذاکراتو لپاره په شرط نه اوسېږي، بلکې د مذاکراتو د ایجنډا یو برخه وګرځي.
تشکر صاحب،
زندان به تابان خوشي
کیږي. تشکر ننگل سپ، از امی سپ اجازتون ما یک میهمان دیگه برای چند دقیقه داریم از طریق تلفن. محترم آقای شیر اعظم، اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان، از موضوع از نزدیک تعقیب میکنه. اعظم سپ خوش آمدین سپ برنامه.
سلامت باشین، موفق باشین.
بله اعظم سپ، موضوع شما از نزدیک تعقیب میکنین. مسئله مذاکرات بین الافغانی باید تا ده مارچ باید آغاز میشد. از این نقطه نظر میخواستیم آخرین معلومات از شما بگیریم، این میشه نمیشه؟ ولی از این که پیش شرطایی که از طرف طالبا گذاشته شده 5,000 بندیش باید آزاد شوه، او طرف دولت افغانستان چندان راضی
قبول نمیکنه،
رضایت نشان نمیده. و ما میخواییم بپرسیم از شما که طرف امریکا وقتی که ای تعهد میته یا ای شرط قبول میکنه، قبل از که افغانستان به یک توافق رسیده بود یا نرسیده بود؟
مطلب ما از این برادر عزیز که همه مردم افغانستان اطلاع دارن که یک گام تاریخی ورداشته شد و یک مساوده بین امریکا و بین طالبان تصویب شد. در آن مساعده همه ماده هایی که ذکر شدن و مردم آدان اطلاع دارد، در اوز بسیار با وضاحت گفته شدن که قبل از مذاکرات 9 مارچ که بین نماینده های افغانستان و طالبان صورت می گیرد، برای حسن تفاهم و برای پیشرفت خوبی در مسئله باید زندانی های 5,000 از یک طرف و 1,000 از طرف دیگری ها شوند. در این مورد به نظر ما چی پیش چی پس این زندانی ها ایله می شود و مسئله که بین امریکا و بین طالبان صورت گرفته و تحقق می یابد، همه نکات و همه مواد. و با فکر ما هیچ چیز در دولت افغانستان پنهان نبودند. در وقتای اخیر که دکتر صاحب خلیزاد در کابل سفر داشتند، فکر می کنیم که تمام موضوعات را با حکومت افغانستان شریک ساختند. منظور ما هستند که اینجا حسن نیت است و دولت افغانستان باید ایران نشان بده که بین امریکا و بین طالبان مسئله حل شده، چطور با آسانی و به زودی می تواند که بین افغان ها، یعنی بین طالبان که دو طرف افغانستان مسئله را زودتر پیش ببرند. این به خیر افغانستان است، به نفع افغانستان است و تلفاتی که در پیشوری ما داریم خدا نخواسته خدا نخواسته از این جلوگیری می شود. در اینجا اگر هر کدر غفلت صورت می گیرد، مسئولیت تلفات دو طرفه و دوش کسانی خواهد بود که رسول پروسه می خواهد سنگندازی کند. به نظر ما از این مسئله دولت به کلی آگاه بودند.
اعظم صاحب، دلته دو مسئله دی. لیوی خواهد حکومت زین چارواکی وی چه که طالبانو له امریکایانو سره دا موافقه کړی وی چې دوی بندیان دی خوشی کی نو له امریکایانو دی خپل بندیان وخوړي. دوی باید له موږ سره کښینی او خبري را سره وکړي او په خبرو کې به دا مسئله حل کړي. یو دا مسئله یادوي، بل مسئله دا ده چې د 15,000 کسانو خوشی کېدل دومره اسانه کار هم نه دی چې په 4-5 ورځو کې حل شي. اوس دی مارچ 15 میته 15 ورځې پاتې دي. په دومره لنډ وخت کې دوی قضیه باید وڅېړل شي، کوم کسان خوشی شي کوم کسان خوشی نشي، دا خو وخت وای غواړي. په دې اړه څه وایست؟
د خبره داسې ده چې بندیان ګوره معلوم دي بندیان د چا سره دي. بندیان اکثریت لوی تاسو باګرام کې دي او باګرام کې بندیان کبي خبره ده چې څوک ساتي او څوک دغه حفاظت کوي. د 15,000 بندیانو ساتنه په یو مابس کې دا تاسو کدی فکر وکړئ چې دا د چا د وسکارو چې دی تحفظ وکړی شي. هغه بندیان هلته باګرام کې دي او هغه امریکایان په جریان کې دي. په دې مسله کې خبره په دې کې ده چې ولې له امریکایانو وړي امریکایانو افغانستان د ګډ حکومت یا د ګډې ادارې د بریالیتوب دپاره متحد روان دي. په دې کې به څه تفکیک راغی چې ماش د امریکا د ادارې نه اخلم، سپورټ د امریکا له حکومت اخلم او دلته بیا د بندیانو مسله چې هغه د افغانستان په خیر ده هغه بیا له امریکا غواړم، دا بیا څه معنی؟ او په بله خبره دا ده چې د 15,000 کسانو ایله کېدل اوس ډیټابیس موجود دی، ټول بایومیټریک سوي دي په زندانو کې، لیستونه موجود دي. د لیست مطابق په دا د قدرتم د دوه ورځو کې هم دا مسله حل کېږي.
لیکن په دې کې داسې کسان هم شته چې فرضاً په انتحاري حمله کې نیول شوي دي یا ډېر خلک وژل شوي دي. فکر کوي چې دا هم باید خوشی شي او داسې ویل کېږي چې طالبان لومړی د هغو کسانو چې په اعدام محکوم دي د هغو د خلاصون غوښتونکي دي. دا فکر کوي منصفانه ده؟
طالبان تر کومه سره چې زه خبر یم طالبان په دې کې تحقیق نه دی کړی چې څوک په اعدام محکوم دي او څوک په اعدام محکوم دي. هغوی په مجموع کې د 15,000 کسانو لیست ورکړی دی او د افغانستان دولت هم د 0 کسانو لیست طلب کړی دی او په دې باندې په خام دوی ترمنځ خبرې شوې دي. په دې کې دا مهمه نه ده چې بندي څوک دی، عفو چې من سره اله، تفاهم چې من سره اله، روغه جوړه چې من سره اله، بیا ټول شان بخل کیږي.
نو ستاسو په نظر په دې کې څه مشکل دی که 15 ورځې صبر وکي او خبرې وشي او خصوصا په همدې بندیانو کې چې کوم کسان لومړی خوشی شي کوم کسان وروسته خوشی شي او د افغانستان د ځینو کسانو په نظر دا هم ده چې وایي که د افغانستان حکومت د دوی بندیان خوشی کی بیا د میز د خبرو په میز به د دوی په لاس کې کوم حربه وي کوم کارت به وي د دوی سره. باید دوی اول خبرې وکړي او په خبرو کې په بندیانو په شمول په ټولو مسایلو باندې روغه وکړي.
ګوره وروره، خبره دا ده چې دلته د خبرې او د حربي استعمال ته ضرورت نشته. ټول مسایل روښانه دي او امریکا او طالبان سره جوړه کړې ده. زمونږ برخه له جوړې پاتې ده د بین الافغاني جوړه کې زمونږ رسالت دی، زمونږ مسؤلیت دی، زمونږ وجیبه جوړیږي چې مونږ زر تر زره باندې دې ته لار خلاص کړو او تحقق ورته ورکړو. په تحقق کې بیا دا خبره ډېره ضروري نه ګڼم زما پاکیده باندې چې هغې دپاره د 15 ورځو د 10 ورځو که چیرې هوس نیت ښکاره کړي، زه فکر کوم چې 15 ورځې وځنډېږي هم به مسله نه وي او په دې کې به حتمي نه وي چې تر دې تاریخه پورې طالبان هم په دې ټینګار وکړي چې اسمان په دې نهم تاریخ باندې یا 15 مارچ باندې دا مسله خلاصېږي. خو دلته د سر نه اوس د اول سر نه دې ته بنده ورچول شوې ده چې دا د امریکایانو وغواړي که دوی هوس نیت ښکاره کړي کېدای شي چې اوږده شي او 15 ورځې نور هم دې ته وخت
ورکړي. بله، تشکر. خب اعظمی صاحب، با اجازه تان شما بسیار صبر کردین. از شما سوال دارم ویست که شما برازی که معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات هستین، یعنی این موضوع رو بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنین، باید بعض احصائیه و یا باید در دست داشته باشین. حالا از نقطه نظر شما وقتی که از یک طرف جنگ میشه از دیگر طرف مسئله شرطا گذاشته میشه، این امیدواری تا چه حد موجود است که سر میز مذاکره برن؟
موضوعات بسیار از نزدیک تعقیب میکنیم و تا یک اندازه در این پروسه ها دخیل هم هستیم و ارکام و فکت که بهشان میگه اونا پیش ما هستن. بحث اساسی جه هستن که این موضوع زندانی ها یک موضوعی بود که طالبان از امریکا از اول تقاضا و توقع نداشتن که امریکایی را برشان بتن. این موضوع تا جایی که من خبر داشتم امریکایی آوردن و علتش این بود که مثلا طالبا عوادار شوه مجبور شوه که با دولت افغانستان بیشینن. مگر این اراده ایشان نه تنها که کار صحیح نکرد، این با یک چالش بردن. ما سوال ما ایستن و تحلیلی که ما داریم، طالبا چرا میشه به جای از اینکه در مذاکرات یک چالش میه یا یک بندش میه، به جای از اینکه سر تفاهم فکر کنن، چرا بسیار زود عجله تصمیم میگیرن که باید ما به جنگ بریم؟ یعنی اگر 5000 زندانی ها تا 5000 یعنی کلا ما پیشترم گفتم اپ تو د انگلیسی و د پشتو تر تا 5000 زندانی ها، و ای معلوم نیست مثلا از 1 تا 5000 کلشان شامل امی ارکان میشه، وقتی که اینا رها میشه چی گارانتی وجود دارن که سبا طالبا یک موضوع دیگه که به میان میه امور پس به جنگ نره و در او حالت جنگ و صفوفشان قویتر خواهد بود؟ ما موضوع دیگر که میخوایم اینجا اشاره کنم، ما نمیتونیم که یک نظامی که سعیس مشکلات خود داره، نظام افغانستان، دولت افغانستان مشکلات خود داره، نمیتونیم که یک نظام چپک کنیم به یک چیزی که واضح معلوم نیستن که چی پیش میشه به خاطر طالبا. یعنی این منطقه یک منطقه صحیح نیستن. تعداد زندانی های طالب که دولت قبول میکنه از 10 تا 15 هزار است و در بندیخانه های افغانستان اگر ببینیم از 25 تا 30 هزار زندانی ها داریم. طالبا فکر میکنن که اینا از 10 تا 13 هزار زندانی های خودشان قبول میکنن. من وقتی که باز دیگران میان او یک بحث دیگه است که او چی وقت را میشه و لست که ما دیدیم و ما اطلاعات داریم در ردیف اول مردم های هستن که محکمه ایشان شده اکثریتشان و یا به اعدام محکوم هستن و یا از 20 سال زیاد هستن. و یعنی ما قطعی مشکل ندارم، ما دولت افغانستان زندانی هایی دارن که وقت مدت در زندان پوره کرده اونا هنوزم در زندان هستن. به حیث اسنیت میشه اونا را رها کنن؟ میشه زندانی هایی که سبل لاج هستن، پیر هستن، اونا را رها کنن؟ یک بینی خمیری میشه برای امریکا و به طالبا؟ مگه وقتی که بحث اسنیت باز طالب ها چی کردن؟ یعنی شما ببینین اسنیت از طرف طالب میشد که یک آتش بس کلی و برای یک چند ماه می بود، اونا هیچ وقتی را قبول نکردن. این به کاهش خشونت که وعده کرده بودن که تا شروع مذاکرات بین الافغانی باید ادامه می دادن، اونا را تخلف می کردن، اونا را جنگ پس شروع کردن. یعنی ما میگم که طالب ها یک فکر باید از مغز بکشن که اینا همیشه به جنگ رفته میتونه. یعنی مذاکرات صلح بین طالب و امریکا و دولت ای اولین مذاکرات نیستن، مذاکرات در دیگه کشور هم شدن. مگر کسی که یک گروهی که یک فکر در ذهن خود داره که همیشه میشه در جنگ در نبرد جنگ پیش ببره، باز به او تعهدشان برای صلح زیر سوال میاد.
بله، دیر زیاده مننه اعظم صاحب. تاسیدی اعظمی صاحب خبری پیاد لری فقط سب تاسی پدی موضوع که چه تبصیره داری؟
لکه سرنگه سی مخ که ما وویلی ده جگره خو اصلا ده طالبانو او ده امریکی ترمند نده، جگره ده طالبانو ده افغانو لست ترمند ده، جگره ده طالبانو او ده تور و ترستانو یو خواته او بلی خواته دولت ده افغانستان ده ترمند ده. که تاسو پا یادوی پا 2014 کال که پا طول کال که دلتا 15 کس خارجان پا افغانستان که وزل سوی دی، ولی لز داره فقط دیمگ امنیتی زواک او یو لز داره ملکی وگلیس یوی زاره که گی. نو که یوی زاره کسا دیما خلق مری، دیما امنیتی زواک مری او 15 کس خارجان مری، اغم طول دینا تو. نو تا سوچو که ایسی دا جگله دی چاتر من ده که سوله کیگی دی چاتر منز باید اوسی. امریکا خو دی طالبانو قماندان ده و طالبان لخکر ده، دوی تمویلی، دوی تجهیزی، دوی را پونزولی، دوی دی یونیکال دی کمپنی پو وقت که را اوٹو کول را پورت اکرل تر دقا جای را ورسول. بیا دا اوس
د داعش د صفنه ویسه کته طالبان وای چې د امریکای تمویلوي نو کای تمویلول نو دا دومره مصرفه د افغانستان حکومت ته ولي ورکاو دا دومره پیسې چې ورکوي دا اوس هم چې دومره خبري ورسره کوي دومره جنجالونه ورسره لري
ما مخکې مویلي الو مخکې ما ویلي چې یو میلیارد او سل میلیونه ډالر
فقط د مخکې سخنان ته نقطه میکنیم مولمو سره سببای
جنگ
صحبت میکنیم یعنی سببای جنگ حال اگر بررسی کنیم یک ده سال دیگه به کار است سر سول حال چطور شوه
اگر امریکا پس اگر بین طالب و امریکا صلح همیشه این صلح بین سرباز و قماندان است اصلا صلح بین مردم افغانستان و بین طالبان باید شوه جامعه بین ملی ایالات متحده امریکا مسئولیت داره مکلفیت داره طبق پیمان استراتژیکی که با مردم ما داره طبق پیمان امنیتی که با ما داره وقتی که از سرکنرهای ما بمبار میشه راکت پرانی میشه امی امریکا در برابر پاکستان کدام عکس العمل نشان داد؟ آیا در شورای امنیت کدام روز التیماتوم صادر کرد برای امریکا برای پاکستان کدام اخطاریه داد؟
بله سب.
چی رقم رفیق است؟ چی رقم پیمان امنیتی با ما داره؟ چی رقم پیمان استراتژیک با ما داره؟ و از طرف دیگه داعش برای ما از این طرف بر اون طرف بر دیگر طرف بالا کرده و طرف بالا کرده مردم دیده.
صحیح شد.
کدام چیزی پت نیست پنهان امنیت؟
دلیل پر صرف
راجب سوال یک دوست.
بله بله سوال
یو دو سوال کړی و د مانه چې دا پټ د پټ رازونه چي دي پټ رازونه استخباراتي دي او هغه دوی خپل باندې ورسته بخکاره سي یو خداسې د امریکای استخباراتي حلقې بدلته تقویې او ډیر فعال بوي اته د ناتو د نور هوادونو هم بدبختانه افغانستان د استخباراتو د جهان د استخباراتو د ناتو د غړو هوادونو د استخباراتو یو زاله ده هر څوک هر سفارت باندې
تاسو د اسناد لیدلې او کوم ناس فکر کوي حادثه وهي طاقت سے تحصیل دلی دي داسنه تر څو چانه دي دلی
چا ډاکټر صاحب عبد الله د مخسره بدی لاین کې دا ډاکټر صاحب عبد الله د قسم مخرج دته چا ول دا غم منه دا چورتوی دا لوړ ممنه او دا د انتخاباتو نتایج ممنه او کړکی جوړ کڅو مګ طالبانو ترمن د اصول خبر راوړان سی بیا به بیا سره ګورو دا چې کړکی چونه د افغانستان خلک
ویني ډیر مننه تاخه صاحب ستاسو نظر و در شو ننګیال صاحب دې هم لاند نظر سرګرد چې بیا اعظم صاحب په نوبت
دا د افغانستان خلک ګوري خلق باید واوري میلر دوستم ته د سکاګور وقتل دوستم په مغش په ویل سي انتخابات زود نتایج خدای اعلان کنه کمیسون ها دیگه او سلام مردم نه دره او نن راجګي د موازی حکومت اعلان کړي دا څوک د شاته پي
ډیر مننه کور ودان ننګل صاحب تاسو هم نظر سرګن کړي او سلند
زه فکر کوم په خو می ویل د سولې د پاره طالبان به خپل تعهد د افغانستان خلکو ته وخی د زندانیانو موضوع بل اخر هم د موضوع حل کیږي زندانیان څوک وجل کیږي نه تاسو د اعدام محکوم خلک هم د ساتل کیږي د افغانستان په زندانونو کې په دوی څه نه کیږي که یو میاشت وروسته خوشی کیږي که دوه میاشت وروسته کیږي دا یو ډیر غیر منطقي شرط دی باید افغانستان د سولې خواته تګ د پاره طالبان ور باندې اعلان کړي خپل خشونت کم کړي او یو موضوع بل باید وایم چې د اعظم صاحب اشاره ورته وکړه د افغانستان حکومت یو مستقل هیواد ده مستقل حکومت ده موږ د نړۍ سره تعهدات لرو د افغانستان حکومت نه د سوشل بخیرات باندې را لوی سوی ده نه په د افغانستان حکومت د نړۍ د امنیت لپاره مبارزه کړي د نړۍ د امنیت لپاره قرباني ورکړي او حق لري چې نړۍ څخه کومک واخلي او د نړۍ څخه د ماغو تعهداتو په اساس باندې جدول لړخونه لري دا د افغانستان د خلکو مشروع حق ده بنا ان هغه خلک چې په افغانستان وضعیت لري زین نه ګوري او هغه د طالبانو لپاره تاسو په روسي کې راپورونه ولیدل چې خلک استخدام شوی حتی دوی ته لابی کوي د افغانستان د مظلوم ملت په وضعیت ته نه ګوري او بنا ان راضی قاتل ته برات ورکي او وایي چې ولا دوی سولې ته تعهد لري او د افغانستان خلک د افغانستان مشروع حکومت د افغانستان د خلکو پر رایه راغلي دوی نه لري دغه سي تحلیلونه دغه سي تحلیلګران تاسو به شاید مخکې وویني سره سرګان بسی د سولې په دغه ټوله پروسه کې دغه سي سيري باید رمخته بسی او افشار سي باید فکر کوم دغه ډیر بدمینانه تحلیل وو چې دوی د افغانستان حکومت کوم سرګه وکتل سي چې وویل دا کاملا جاري هدار ول د سولې د پروسې لپاره دغه سي تحلیلونه نه یوازې صدمه رسي بلکې د افغانستان د خلکو د ارمان خلاف د
خلکو د ننګل صاحب اوس اعظم صاحب په دې خبرو تیر شي اوس لاندې تفسیر وکي مهرباني
زما د دوستانو د خبرو په جواب کې زه دومره صرف ویلی شم او افغانستان خلک دومره ویلی شم چې امریکا که چیرې دا دوی وایي چې امریکا اراده لري چې طالبان راولي او دا اردو ختمه کړي او دا نظام ختم کړي، مخکې یو دوست په دې باندې تبصره وکړه، زه دا خبره کوم ګوره، تا اتلس کاله مسلسل یا نولس کاله مسلسل امریکایانو د اقتصادي مصارفو تر څنګ ځاني تلفات هم ورکړل، او د 2000 تر 2500 کسانو پورې او حتی تر دې زیاتې هم دلته قرباني کړل د افغان د ملي اردو د ځوانانو په څنګ کې. اوس څه مجبوریت لري چې دا ټولې قربانۍ په اوبو لاهو کړي او بېرته نظام صفر ته ویسي؟ د دې دومره خوارۍ ویستلو دپاره هدف څه شو؟ دا خبره بالکل غلطه ده. افغانستان اردو د افغانستان امنیتي قوتونه دا د جهان د متمدنې نړۍ او بالخصوص د امریکا د دې د ساتنو وجیبه او فریضه په ځان باندې بولي، په دې کې هیڅ نو سوال نشته. او په مقابل کې طالبان هم په دې هوډ باندې قائم دي چې دا اردو دا طاقتونه باید وساتو، نه موږ ته څوک اردو بیا را جوړوي او نه څوک موږ باندې مصارف کوي چې موږ یو افغان قوي ځواک ولرو چې هغه روزل شوی وي. دا خبره په کل کې حل شوې ده. دې نه باید تبلیغاتي اړه خوب اوسو چې باید خلک د خپل منافع د خپل اقتدار ساتلو لپاره داسې استعمالي چې ولا دا د ډاکټر نجیب دور راګرځي او دا اردو ختمه وي او هیڅ شی نشته. ورور ټولې خبرې سپینې او پاکې دي. متحد حکومت به جوړیږي د ټول افغانانو په مصلحت باندې، د ټول افغانانو په بودن باندې به یو ملي حکومت تزو. په دې ملي حکومت کې به څوک د چوکۍ قرباني ورکوي او څوک به د اقتدار نه تیریږي ورور، او څوک به په کدای کې اخلاص به په دې کې ښکاره کوي چې موږ دې هدف ته ورسیږو. په جنگ جګړو کې د وطن خیر نشته. موږ ولیدل په 13-15 کلنه دوره کې د جمهور رئیس افغاني خپل اعلان وکړ چې 15,000 امنیتي قواوې موږ د لاسه ورکوي، شهیدان لرو 15,000 نور ورکو، بیا د ترکمه پورې او اخر به چی شي؟ اخر به بیا سولې ته ځو؟ ولې وصلل نه شو؟ راځي چې دې لپاره خنیت ښکاره کړو، دې لپاره یو څه وسیله منځ نه کار واخلو. اوله ورځ چې سوله شروع شوه تاسو ولیدل چې دی خوانه جواب چی شو؟ جواب امنیتي قواوې کې تغییرات وو، دفاع او داخله او امنیتي وزارتونو تغییر وو، او هغه کې سر وو سنگر وو چې پورته شولې. طالبانو دا فکر وکړ چې څلته سوله روانه ده او هلته غټي غټي خبرې د جګړې کېږي. ګوره دې تمدل دغه جنه شروع شوه. زه دا وایم چې اوس طالبان او د افغانستان حکومت باید سلیم عقل ته راشي او دقیق په دې باندې فکر وکړي چې په دې جګړه کې اصلي قربانیان مونږ یو، څنګه له دې نه ځان باسو، په کوم هنر ځان باسو، په تفاهم باید ځان ته نیوباسو، نه په دې باندې چې موږ تشدد نه کار واخلو او موږ بل ډرامه جوړه کړو چې موږ بیا نوې مکلون سره روان یو. له دې خبرونه باید لاس واخلو. ټول افغانان باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د بقا، زموږ د وطن د بقا اخرین چانس دی. که خدای موږ ته لاس هم ورکړ، موږ به تاریخ د افغانستان خلک هیڅ کله به موږ خدای معاف نه کړي، ځکه موږ قاتلان جوړیږو له دې پس نه چې موږ جګړې ته لمن وهو. که طالب دی او که د افغانستان حکومت
دی، دا خبره حقیقت ده. وروستی چانس ډیر خلک هم دا فکر کوي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای شیرعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان، محترم آقای عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل نیازی نظامی، ببخشید محترم آقای حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات، و محترم آقای نجیب ننگیال کارشناس مسائل سیاسی، همچنان دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم وعده گذاشته بودن منتها از خاطر مصروفیت معذرت خواستن و نشد فعلا. از اونم تشکر، همچنان از همکارای ما که امروز در عقب میکروفون در تایی و نشتی برنامه با ما همکاری کردن، محترم مرسل زازای، وایس کاکل، قادر جلال، عبیدالله عبید، از شما تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، من در کنار باغک تو آب میگیری از من آراهم آب میگیری از من آراهم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دگر گریزم